مشال راډیو دا ستړي مشي وخت ما خام 15 بجې دی نن ورځې اخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او مدیحا امیرزاده د تاخر هر کړي وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم د خبرو کولمله وار ورکو مدیحا امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سره ټکو ته نن د پیښور پارمی پبلک سکول د وسوال برید دویم ترین منزل کیږي د پاکستان حکومت وايي د قبایلو اصلاحاتو په اړه به لا نورې مشورې کوي او د شام په حلب کې د ډزبندۍ معاهدې سرغړونو رپورټونو پر مهال له هلته نه د خلکو بستلو لړۍ ودرول شوې ده. تفصیل نن د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم تلین منزل کیږي. د دغه پیښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یو دستور وشو او د پیښې د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل شوې. په دغه موقع د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر له مشال ریډیو څخه خبرو کې د دغه پیښې پر سختو ټکو کې غندنه وکړه. ویل چې پکار ده وفاقي حکومت په هیواد کې د امن ټینګولو لپاره په نېشنل اکشن پلان سم عمل وکړي.
په تاریخ کې چرته داسې دي چې غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کم منصوبه دي جوړه کړي، هغه باندې عمل درآمد وکړي. په نیکشن ایکشن پلان کې هر یو سیده پاره هغه اقدامات چې تجویز شوي دي او په کار ده چې د هغه میټینګ زم ریګولر کیږي او په هغه باندې سختي سره عمل درآمد وشي.
په عین حال کې د یادې پیښې له مناسبت سره نن په پیښور کې ورځنۍ تعلیمي ناسته هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو سیوا کولو غوښتنه وشوه. په ناسته کې زده کوونکو د مدني ټولنې فعالانو او سیاسي مشرانو ګډون وکړ. د 2018 کال دسمبر په 14 د پیښور پارمی پبلک سکول په وسلوال برید کې خواشه 150 کسان وژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. د ورځې منزلو په مناسبت نن په خیبر پښتونخوا کې چټي وه. د پاکستان حکومت وايي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لا نورو مشورو کولو فیصله کړې. د سرحداتو قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیگا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. دوی ویل د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز به د جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشرانو سره ویني او د هغوی اندېښنو ته به جواب وایي. دواړه ګوندونه او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د اصلاحاتي کمیټې ځینو سپارښتنو مخالفت کوي. د قبایلو اصلاحاتو لپاره جوړې حکومتي کمیټې د هرې سیمې تر سفر وروسته په خپلو سپارښتنو کې ویلي چې قبایل دې په پړاوونو کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15 د سرچ میرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري یې وزیر اعظم نواز شریف کوله. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي چې کور شمیرنه او سرچ میرنه دواړه به په یو ځای کېږي. په کوټه کې د 8 اگست ځانمرګي برید په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 13 ورځ سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترګري ضد قومي اداره نکتا دې په وسلوالو ډلو د بندیزونو لګولو سربیره له وسلوالو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه او تصویرونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په رپورټ کې د بلوچستان حکومت ویل شوی چې 4 کاله وړاندې د صوبې هایکورټ لخوا د ترګري خلاف شوې فیصلې دې سمدلاسه عمل وشي. په رپورټ کې په پولیسو او د سیویل هسپتال په ډاکټرانو نیوکې هم شوې دي. د اگست 7 په پیښه کې 4 بیا کسان وژل شوي چې زیاتره وکیلانو. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په 4 ورځ دوام لري. د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار د ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې د حل په مقصد تورخم ته ورغلي او اولته د ترانسپورټرانو سره خبرې کړې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاوله خوګیاڼي انصار مشال ریډیو ته وویل یاد پلاوي د باروړونکو لارو د ډرایورانو او مالکانو غوښتنې او ستونزې اورېدلې چې د شنبې په ورځ به له اړوندو ادارو سره شریکوي او د حل لارې به ورته لټوي. پاکستان تور پورې کړی چې هندي پوز د کشمیر پر لانجمنه سیمه کې د سکول په یو ګاډي ډزې کړي چې ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه 8 ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پیښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمې په موهرا نومي کلي کې شوې چې د پاکستاني او چارواکو په خبره هلته د هندي ځواکونو ډزې روانې وي. د چارواکو په خبره د سکول په ګاډي کې د یو شخصي سکول شل ماشومان اسپارول. د چارواکو په خبره د زخمي شوو ماشومانو عمرونه د 10 نیولې تر 15 کالو پورې دي چې هسپتال ته وړل شوي دي. د هند له طرفه په دې اړه لا تر دې دمه سندي ویل شوی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندۍ معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي، له دغه سیمې نه د ولسي وګړو او یاغیانو د وستلو لړۍ ځنډول شوې ده. د شام سرکاري ټي وي چینل اخباري او ویل چې نن له حلبه د خلکو د وستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بیول غوښتل. بلخوا د رویټرز خبري اژانس رپورټونه وایي چې د یاغیانو د ډلې یو چارواکي او اپوزیشن پلوه اورینټ ټي وي دعوه کړې چې حکومت پلوه شیا ملیشو د هغو بسونو پر کاروان ډزې کړې دي چې لبه د وتو په حال کې ول. اژانس یو عینی شاهد له خولې ویلي چې په هغه سیمه کې چې بسونه ترې روان ول، د سلورو چاودنو غږ هم اورېدل شوی. بیا د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې د ولسي وګړو او زخمیانو د وستلو بهیر ودرول شوی او مرستندویه ادارو ته د وضاحت ورکولو بغیر وویل شو چې له سیمې لاړ شي. له هلبه د خلکو وستلو بهیر د ډزبندۍ د هغه معاهدې لاندې روان و چې د روس او ترکی په منځګړتوب شوی و. مخکې داسې رپورټونه و چې په دویمه ورځ له سیمې د خلکو د وستلو بهیر روان دی. وړاندې د روس دفاع وزارت ویلي چې د دسمبر 15 راهیسې په بېلابېلو کاروانونو کې د 3000 یاغیانو په ګډون 6400 کسان وستل شوي دي. بشری حقونو د سار ادارې بیا د غشمیر تر 3000 خودلې چې پکې 600 یاغیان شامل دي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ وایي د روانې میاشتې پر 19 بعد اتحاد استازي له روسي او ډیپلوماټانو سره وویني چې په ختیځ یوکرین کې د کیف ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ په شخړه خبرې وکړي. د نیټو روس شورا په دې غونډه کې به د نیټو لپاره د روس لوړپوړې ډیپلوماټ او د نیټو غړو هیوادونو سفیران ګډون کوي. په 2014 کال کې چې روس د یوکرین ټاپو وزمه سیمه کرایمیا له ځان سره وتړله، نو له هغه وخت راهیسې نیټو له روس سره خواوشار ډول همکاري ودروله. خو سټولټنبرګ تېره ورځ وویل له کرملین سره خبرې ځکه ضروری دی چې د داسې غلط فهمیانو مخه ونیول شي چې د پراخې شخړې لامل کېدی شي. د ویل کله چې کړکېچ دومره زیات شي لکه اوس چې دی، نو دا لا زیاته مهمه ده چې له روس سره خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسو بیو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.12 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.24 روپۍ او په 1.24 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.10 روپۍ او په 9.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 306 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم و بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په پاڼه مشال رادیو .com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. کچر راسه د رباني غړی تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. نن پر پیښور آدمی پولیس سکول د وسلوالو برید دویم تلین منزل کېږي. د یادې پیښې په یاد کې نن په پیښور کې یو ورځنی تعلیمي ناسته شوې او ګډونوالو له حکومته غوښتي
ایجوکیشن ایمرجنسی په نوم باندې د یو میاشت عسکري بجټ چې کم دی، دفاعي بجټ چې کم دی، هغه د ایجوکیشن ته وقف نه شي.
دا پیښور آدمی پولیس سکول باندې د وسلوالو په برید کې د روبل شوو زده کوونکو سازمان مشر وایي هغه ماشومان تر اوسه پورې په صدمه کې دي.
ذهنی طور باندې کوس هم هغه مطلب صحیح نه دیږي، هغه ذهنی کیفیت چې کم دی، نفسیاتي کیفیت چې کم دی، هغه ټیک نه دی.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیښور آرمی غرل سکول د قرباني شوو ماشومانو لپاره شمې بلې کړې دي. د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي
یاد کو هغه بچی کوم بچو چې د وطن لپاره قرباني کړی ده، د بچو چې دی غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا په تاریخ کې یو زیات ترین باب دی.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې کولو پریکړه کړې. آیا په قبایلي سیمو کې به هم دغه سرشمیرنه کیږي؟
یو لکه خو تاسو داسې نشئ کولی چې لکه تاسو وایئ پاکستان نور څو لپاره به یو شان سوچ وي او د فاټا لپاره بل شان سوچ وي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې نن د پېښور پر آرمی پبلک سکول دا وسلوالو برید دویم اتلین منځل کېږي. په دې اړه تاسو لپاره ځانګړي رپورټونه او مرکې لرو، نو تاسو پام راګرځوم لومړی رپورټ په لور. نن په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید دویم اتلین منځل کېږي. د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه پر دغه سکول په وسلوالو برید کې له یو سلبیختو زیات کسان وژل شوي ول چې زیاتره پکې زده کوونکي ول. د یادې پېښې په مناسبت نن په پېښور کې یو ورځنی تعلیمي ناسته شوې چې پکې لسګونو مدني فعالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو ګډون وکړ. د ناستې ګډونوالو د ویډیا ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو زیاتولو غوښتنه وکړه. نور حال له پېښوره د مشال رادیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید په یاد کې د تعلیمي درنې د انتظامی غړي شفیق گیګیانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی د ناستی هدف د آرمی پبلک سکول د خنړۍ پیښې د یاد تازه کولو ترڅنګ له حکومتونو د تعلیم د عام کولو غوښتنه هم ده.
چې څنګه نور صبح په 25A یعنی چهر شهری به د خپل 15 کال نه والا در د 14 کال ماشومان ته مفت تعلیم ورکړي، پای به قانون سازي کې خدای په دمر غنور صبح کړي او زموږ صبح آ قانون سازي نه کړي. نو زموږ دا غوښتنه کوي چې دی کل هغه 25A باندې د صوبایي حکومت د خپل قانون سازي کې دیم. زموږ مطالبه د وفاقي حکومت نه ده، هغه دا ده چې ایجوکیشن ایمرجنسی په نوم باندې د هر د یو میاش اسکری بجټ کم دی، دفاعی بجٹ چکم دے، آگے دے ایجوکیشن توقف کی شی زکا چمو ترن سبا دے ایجوکیشن دی زیاد ضرورت تے.
تعلیمی درنه کې ناشتي د ځوانانو د قومي سازمان انفارمیشن سیکرټری پلوشا عباس وویل چې که حکومت د آرمی پبلک سکول او باچا خان په هنتون غوندې بریدونو مخه نیول غواړي، نو باید چې په قبایلی سیمه او خیبر پختونخوا کې هر ماشوم ته تعلیم ورکړي.
پټ او د پختونخوا سیمه کې چې څنګه حالات نو تر هغه غره خو زما خیال زموږ تعلیم بدترین طریقې سره متاثر کړی دی. دا چې کم سکولونه بوم شوی دی یا ډیسټروی شوی دی، دا غي کنستراکشن پکار دی او نه صرف دا چې یو عمارت جوړول پکار دی، هغه کې د تعلیم نظام روانول پکار دی. دا غي نه علاوه چې پختون خوا کې د باچا خان یونیورسيټي سونه ماشومان شهیدان شو، د آرمی پبلک سکول سونه واړه شهیدان شو، د دې په نومونو غټ غټ یونیورسيټي لایبرری جوړول پکار دی دا غي په میموري کې.
خبریال شمیم شاهد هم په تعلیمي درنه کې ناشته وکړه. نوموړی مشال رډیو ته وویل چې د امن او سوکالۍ لپاره د حکومت په پالیسو کې خو بدلون ته اړتیا ده.
نصاب زمونږ چې کوم دین هغه ډیسکریمینیټیو دی، باقي کې چې کوم دین نو هیټ ورډز دي، په کار دار چې هغه هیټ ورډز چې کوم دین دات لري شي، ورسره ورسره دا تعلیم چې کوم دی نو دا د انسان د جوړولو لپاره دی، په کار دار چې دا تعلیمي نصاب داسي چې دا ماشوم نه انسان جوړ شي. دویمه خبردار چې تعلیمی نظام او بدنمی دا ارس چې کوم دی د حکومت او د پالیسو سره دی. زمنګ د حکومت پالیسي غلطی دی، گاونډیانو پاکلا د طرحه ګرای پاکلا د نور د نړیوال هوادرو طرف ته.
د آرمی پبلک سکول د پیخي رستو د طرحګرای او سختریزه د مخنیول لپاره د قامی اکشن پلان په نوم د ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق شل نکاتی منسوبه جوړه شو. تعلیمی درنه کې ناستو کسانو دا هم وویل چې قامی اکشن پلان باندې عمل د نشټ برابر دی او باید مرکزی حکومت د یادې منسوبې شل واړه نکتی عملی کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو څنګه تاسو مرجمنه کړی و چې په دې نمای کې تاسو لپاره د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو د دویم د برید د دویم تلین په اړه په مناسبت یو څو رپورټونه لرو، مرکې هم لرو. مرکې په لور تاسو پام راګرځوم. په پېښور آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د ژوبل شوو زده کوونکو سازمان غازی فورم مشر اکبر خان وای په دغه پېښه کې شاوخوا یو نیم سل کسان ژوبل شوي هم دي چې زیاتره پکې زده کوونکي دي. دا چې د دې زده کوونکو طبي وضعیت څنګه ده په دې اړه نوموړي د مشال رادیو خبریال اسرار مومن ته وویل.
دغه الکان چې کوم د سټوډنټان په دې کې زخمي شي په هغه کې الحمدلله ډېر خو شکر دی، اوس جسماني طور باندې خروغ دي، خو ذهني طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دی جوړه. هغه ذهني کیفیت چې کوم دی، نفسیاتي کیفیت چې کوم دی، هغه ټیک نه دی. د دې نه علاوه بعض بچی داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډیسفیګر شوي وو، دا او د جسم داسې صحیح سي الوتی وي چې هغه اوس مسلسل دا او آپریشن نه کیږي، بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او د هغې د رستوریشن کولو کوشش کیږي. زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمي شوی وو داغه اوس یو نیم کال پسته واقع دسمبر 2014 دا او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچي بیا بوتل کراچي ته غا خان هسپتال کې داغه په لاس کې چې کوم نو سن نرو چې کوم سره ګوره چې کوم یې غذای شي او داغه د لاس داغه نیم لاس چې کوم نه کار نه کول.
اکبر خان صاحب تاسو وختي خبر وکړه چې تاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي په دغه برید کې وی هم جوبل شوی وو، نو څه وایي چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسو باندې څه تیریږي؟ اوس
بس به حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچي اوس هم چې د کور نه بهر سره ډزې شي نو دې فرق مخې سره منډه کی او دې رټو کور ټول دروازې دې لاک کی. هغه نفسیاتي چې کوم یاره په دغه ماشومان باندې شوی دا هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دی مین دی او پلاو پلاران چې کوم دی هغه اوس پورې د هغه درد نه هغه دوچار دي. نو هغه قتل عام، هغه وینه، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی هغه دې ذهنونه چې کوم دی په اسانه باندې نه ځي. خدای خبر چې اسانه ټایم به په دې کې لګي. تاسو خدای یقین کوئ ما خپل بچی زخمی وو، ما خپل بچی نه دی جوړ دی، خو ما هغه میندو لپاره جوړېدلې چې کوم به راتلې ولته به بې هوشه کېدې، د چا بچی دوه ګولې لګېدلې، چا درې ګولې لګېدلې. معصوم بچی د هغو څخه قصور نه وځي.
د غازی فورم مشر اکبر خان چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د آرمی پبلک سکول د پیښې دویم تلین په مناسبت دستوریم شوی دی. په دې مناسبت د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو دستور وشوه او په هغه پیښه کې وژل شوو کسانو په یاد کې شمې بلکل شوی دی. په دې موقعه د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال رادیو سره په تویل چې باید د هغو قربانی شوي ماشومانو قربانی ځای نه کړل شي. نوموړي له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي. سپیکر اسد قیصر سره د مشال اډیو خبریال غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې د غونډې په اړه پوښتنه کړې.
څنګه یاد کو هغه بچی کوم بچو چې د وطن لپاره قرباني کړی ده؟ چې ماشومان بچی چې هغه بی ګنا، هغه بی خبره، هغه لا علمه او هغه په دې صفاکانه طریقه باندې شهیدان کړل شو. په تاریخ کې چرته داسې دي شوي د بچو چې دینو غټ نه غټ دشمن هم د بچو باندې گزار نه کوي. دا په تاریخ کې یو سیاست ترين باب دی.
سو وايي دا غینه پس چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی دی، ځینې خلک پاغي باندې نیو کې کوي چې هغه رنگ پاغي باندې دغه نه کیږي، عمل نه دی شوی.
پرونی یو رپورت راغله دی، هغه رپورت کې چې تاسو کتلې کوټه ثانیه باندې چې کوم دغه جوړ شوی او کوم کمیشن جوړ شوی، نو هغه افسوسناک دی چې پاغي کې دا ویلي چې وفاقي حکومت اس کې سب سے سیریس اقدامات نه کوي، خاص کر چودھری نثار باندې چې کوم تنقید شوی دی. دا په خیال باندې دا د حکومتونو ذمہ داری ده چې کوم منصوبه دي جوړه کی، کوم پلاننګ جوړ کی، چاغه باندې عمل درآمد کی. اوس هم چې د نېشنل اکشن پلان باندې ډېر سختي سره ضرورت عمل ضرورت ته چې باغې باندې عمل درآمد شي. نو په خیال باندې دا ضروری نمبر 1 په نېشنل اکشن پلان کې چې دی ایک خو پورا د آر او سی د پارا، سکیورټی پارا، د امنمن د بحالۍ د پارا، د روزګار د پارا هغه اقدامات چې تجویز شوی دي او په کار ده چې د هغه میټینګز هم ریګولر کیږي او په هغه باندې سختي سره عمل درآمد شي چې دې صبح کې امن راشي او د امن او د خوشحالۍ یو نوی دور شروع شي.
دغه کمیشن چې کوم راپور ورکړی، کوم رپورټ یې ورکړی، نو په هغه کې زیات تر د داخله چارو وفاقي محکمې باندې زیاتې نیوکې شوي دي. خو زیات تر چې د نېشنل اکشن پلان میټینګز کیږي د داخله چارو د محکمې لخوا یا د نورو ادارو لخوا، نو په هغه کې دوی اکثر صوبو ته دغه ورکوي چې د صوبو دانه دي کړي واغې نه دي کړي واغې خپل کارکردګي خوشو کوي.
شکر الحمدلله زموږ صوبې والے سره خو رپورت ډیر پازیټیو روان دي او تاسو که تل چوس کوم غیر رپورت راغله نو علیکم زغې د بلوچستان صوبې ذکر کړی دی دا کوم واقع چې شوی دا. نو موږ په خپل لیول باندې زموږ تاسو که تل چې پولیس سور چې نو پروفیشنل پولیس جوړ شو، هغه ته چې نو سور ازادي ملو شو، سور اختیار ورته ملو شو، په ټولو پیسو کې اختیار مندي، سیاسي مداخلت پکې نشته. دغه په وجه باندې زموږ اقدامات چې دي او زموږ په صوبه کې د امن او امان ماحول ډیر بهتر طریقه باندې چې روان دی.
د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال اډو تاسو غوږی د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي رپورت په اړه به لا نوري مشورې کوي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغله چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اندېښنو هوارولو لپاره به د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د دې ګوندونو له مشرانو سره وګوري. نور تفصیل رفعت انجم را کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د قبایلی سیمه اصلاحاتي رپورت په اړه لا نورې مشورې وکړي. دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. تر غونډې وروسته د سرحداتو او د قبایلی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د اطلاعات او ریاستي یا مملکت وزیر مریم اورنګزیب ګډې خبرې غونډې ته وویل چې د قبایلی اصلاحاتي کمیټه مشر سرتاج عزیز به د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشرانو سره ګوري او د هغوی اندېښنو هوارولو یا ختمولو هڅه به کوي. واضح دی چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه حکومتي کمیټې غړو د قبایلي سیمو سفرونه کړي وو او له سره تر خبرو وروسته پل سپارښتونه حکومت ته وړاندې کړي وو. په هغه سپارښتونو کې راغلي وو چې قبایل دې په مرحلو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل شي، خو جمعیت علما اسلام فی، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قبایلي سیمو ځینې مشران او ډلې د دې وړاندیز مخالفت کوي. د اصلاحاتو سپارښتنو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلۍ غړي عبدالقهار ودان مشال لړیو ته وویل چې د ملي عوامي ګوند تحفظات دا دي چې د قبایلو اصلاحاتي کمیټې رپورټ کې حقایق په نظر کې ندی ساتل شوی او د عام ولس پر ځای د مخصوص ډلو سره لیدو کاتو وروسته دا رپورټ جوړ کړی دی.
دوه خیبر پښتونخوا وطن غوندي موږ په بلوچ سره تړل شوي یو. موږ د 50 کالو چې پاکستان سره د 1 یونټ د خسوي دي له بیاسه موږ نارې وو موږ وایي موږ په خیبر پښتونخوا ګټ می اواز وای موږ په خیبر پښتونخوا ګټ کی تی دا نه ګډي چې سروسه پوری مطالبه چا نه دا کړي. 90% به ملکان دا خبره کوي، 90% عوام چې دی پاټا چې دا په خیبر پښتونخوا نه غواړي. هغه وای موږ خپل صبر راکا، موږ خپل اصلاحات راکا، موږ اف سی آر غوندي تور قانون ختم کوو، موږ د عوامي منتخب نمائندگانو خپل جرګه خپل اسمبلی راکا او بلدیاتی نظام راکا.
بلخوا جمعیت علما اسلام فی خیبر پښتونخوا صوبائی ویان عبدالجلیل جان وای چې ګوندي د قبایلی په خیبر پختونخوا په ورګډولو هیڅ اعتراض نه لري، خو تحفظات یې دادي چې فیصلې د دفاعته د ولس په خوښه وشي چې اوس کومې نه کیږي.
زموږ اوس مطالبه دا ده چې موږ دا علیحدہ صوبه غواړو، علیحدہ صوبه شي، علیحدہ کورنر شي، دلاله شي، علیحدہ ایم این اے شي، ایم پی اسمبلی شي، محکمې شي، ته علیحدہ شي، نو دا قبایل به خوشحاله نه شي. 60 کاله موږ 80 کاله ظلم او د جبر انتظام نه پس موږ ته یو خوشحالي ملو شوه.
خو د دواړو ګوندونو په تحفظاتو او په جواب کې د آل فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي چې د یادو ګوندونو مشران او وفاقي حکومت د فاټا اصلاحاتو په اړه سنجیده نه دي او د خپلو مفاداتو لپاره دوی نه غواړي چې قبایل مخ په وړاندې لاړ شي.
قبایلی سیمه خلک وایي چې موږ د پښتونخوا شکای، د پښتونخوا خلک دا وایي چې دا زموږ د پښتونخوا شکای، دا هغوی موږ ایکسپټ کوي. نو دې زه نه پوهېږم چې د مولانا صاحب ذاتي سره یاد او دیو کې داسې څه ویل غواړي. دغه سلسله کې که محمود خان چې وګورو نو پښتونخوا ملي پارټي نو هغه یو ناره لګوي چې د چترال نه تر بولانا پښتانه یو که محمود خانه. زه نه پوهېږم چې کله یو ځای کې پښتانه یو کوي، خو چې کله د پښتنو د یو کولو عمل راځي بیا مخالفت ته ځي.
د فاټا سیاسي اتحاد په وینا د اصلاحاتو ځنډولو او د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد به د دسمبر 14 په قبایلي سیمو کې احتجاجي تحریک پیلوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنودونکو، د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ پر 15 د سر شمیرنې کولو اعلان کړی دی. حکومت دا پریکړه نن په اسلام آباد کې د ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري یې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف کوله. نور تفصیل راب اکرم خان نو.
دا فیصله نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د قومي ګټو د شریک کونسل د غونډې په موقع شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې کور شمیرنه او سر شمیرنه به په یو ځای کیږي. دا سر شمیرنه په دوه مرحلو کې د کېدو امکان دی. خبر پاڼه دا هم وایي چې د سر شمیرنې لپاره د وفاقي د شماریاتو سیکرټري او د څلورو واړو صوبو د چیف سیکرټریانو په شمول به یو کمیټې جوړول کیږي. دا کمیټي به د سر شمیرنې د ټولو امورو جاج اخلي او د دې په لار کې د عمل درآمد لپاره ټول خنډونه به لرې کوي. د پاکستان حکومت لخوا روان کال د سرشمیرنې د کولو فیصله شوې وه، خو د پوځ د مصروفیاتو له وجې حکومت سرشمیرنې فیصله ځنډولې وه. د روانې میاشتې په وړومبۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ سرشمیرنه نه کولو په اړه اسخود نوټس اخیستی و او حکومت ته یې حکم ورکړی و چې د راروان کال په 2 میاشتو کې د سرشمیرنه سرته ورسول شي. سپریم کورټ ویلي و چې سرشمیرنه کول آئینی ذمېواري ده. پاکستان کې اخرنی سرشمیرنه کال 1998 کې شوې وه او د هغې نه پس دا عمل د ځنډ ښکار شوی و. د پاکستان د آئین مطابق هر 10 کاله پس به سرشمیرنه
رابع کم خان و چې تاسو رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د مارچ په 15 د سر شمیرنې کولو اعلان کړی دی. د پېښور پوهنتون د شماریاتو د څانګې پروفیسر ډاکټر سید محمد عاصم وایي چې هیوادونو لپاره سر شمیرنه ځکه ډېر زیات ارزښت لري چې دې سره مستند معلومات د ولس او وسایلو په حق ترلاسه شي او د دې په ویش کې هم سهولتونه رامنځته شي. د مشال رادیو خبریال راب اکرم خان سره په خبرو کې ډاکټر آسیم ویل چې سرشمیرنه سیاسي اهمیت هم لري ځکه چې د سره نوې حلقې جوړیږي. راب اکرم خان له ډاکټر سید محمد آسیم نه د سرشمیرنې د اهمیت په اړه پوښتنی نو نوموړي په جواب کې ویل
مارن سټیټ د چلول لپاره کوم انفارمیشن پکار وي کوم اعداد و شمار پکار وي یا کوم اتھینٹک لکه معتبر نمبر پکار وي نو خو موږ د سینسس نه راځي کنه سینسس په ذریعه باندې څومره زمونږ فردر پلاننګ دی لکه لیست ته زب مثال ورکم د دې کوم د حکومت چلول لپاره لکه لیست ته پیسې دي فنډ دي هغه ته تقسیمول غواړي په صوبو کې دا غې لپاره هم دا ډېر ضروري دي چې پتی چې هر صوبې کې څومره تعداد دی خلکو نمبر ون او هغه نه علاوه د ټول نه امپورټنت دی لکه سیاسي اهمیت هم ډېر زیات دی زموږ کوم دا د قومي صوبایي سمې چې کوم دا حلقي جوړیږي دا هم د سینسس د معلوماتو په بنیاد باندې جوړیږي چې کوم ځای کې څومره خلک اوسي او دا غي مطابق بیا دي دا فیصله کې چیر دا دومره خلکو د پر دومره حلقه چیر نه دا کول پکار دي نو دا قومي صوبایي سمې چې دا حلقي سیوا کیږي نو دا بغیر د سینسس نه کېدی نشي.
د وسایلو تقسیم هم آیا د دې په مطابق کیږي؟
نو هغه بر خدای ډېر ضروري دی چې موږ ته پته لګي چې کم ځای کې څومره خلک اوسي یا کم صوبه کې څومره اوسي کم خار کې څومره اوسي په خار کې بیا مختلف علاقو کې څومره خلک اوسي نو هغه مطابق بیا موږ ته ریسورس الوکیشن وایو هغه ډیسایډ کیږي.
آیا په پاکستان کې کوم موجوده د وسایلو تقسیم دی نو آیا کوم صوبې چې مستحق دي یا حق لري ورته ورسي؟
که تاسو وګورئ کاغذ په اعتبار سره خو ورته دا ویلي چې رسي کنه خو لکه عملی طور باندې د صوبو شکایت شته چې لکه موږ ته هغه دغه نه ملاویږي کم چې زمونږ جایز حق دی او تاسو لکه دا ګوره چې اکثر زمونږ صوبه شوه پښتونخوا شوه بلوچستان شوه سند ایون هغې دا همیشه شکایت دی د وفاق نه یاره موږ ته د خپل هغه جایز حصه هم نه ملاویږي. اوریجنل فارمولې مطابق خو دا سیستیک دی خو لکه وروسته پکې بیا سیاسي ضروریات راشي کنه دا سیاسي بنیاد باندې بیا پکې چې کمداري جایز حصه یې نه وته نه ملاویږي.
او د فاټا په حق لبه سوای چې آیا الته هم د سرشمیرنې ضرورت شته؟
نو سبا تاسو به اوریدلې خبرې کیږي چې دا مستقبل موږ څه فیصله وکړو لکه پښتونخوا کې زم کو او نه بل صوبه ته جوړ کو نو لکه د نور نه علاوه دا هم ډېر ضروري ده چې تاسو د سینسس چې کوم د عمل دا غي ته اکسټینډ کړئ چې هلته پته ولګي چې په هر فاټا مکمل سایز څومره دی څومره خلک دي بیا په هر ایجنسۍ کې څومره دي نو که تاسو مستقبل کې هغه په پلاننګ کوئ یا وته سہولیات ورکول غواړئ نو دا هغه پر خو مغز بالکل هغه سیم ائیډیا دا کم چې تاسو عام صوبو لپاره یا د خارون لپاره سوچ کوئ نو لکه هغه تاسو دا فنشي کولای چې لکه تاسو پاکستان نو صوبو لپاره یو شان سوچ وي او د فاټا لپاره بل شان سوچ وي.
دا پېښور په هنتون د شماریاتو پروفیسر ډاکټر سید آسیم چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله. درنو اردن کو په کوټه کې د اتم اگست د ځانمرګ بریټ پاړه جوړ شوی کمیشن خپل راپور سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. په راپور کې یو خوا پر پولیسو او د سیول هسپتال پر ډاکټرانو نیوکې شوی او بلخوا حکومت ته امر شوی چې پر سرحدي پوله دي د سفری دستاویزاتو له لارې د خلکو راتګ راتګ باوري وګرځوي. نو تفصیل ایوب ترین راکوي.
د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن د یو سلس پانو خپل ریپورت تیر ورځ و سپریم کورټ یا ستره محکمه ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل ریپورت کې غوښتنه کړې ده چې د ترګري ضد کامی اداره نیکټا نه یوازې پر وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګوي بلکې د وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکو کسانو نمونه او عکسونه دي په ورځپاڼو کې خپاره کړي. کمیشن و حکومت بلوچستان ته هم ویلی دی چې د ای کورټ لخوا څلور کاله وړاندې د ترګري په ضد کومه پریکړه شوې وه پر هغه دې سمدلاسه عمل یقیني سي او د وسلوالو کسانو په ضد د فوجداري د لارې مقدمه جوړی سي. خو د کمیشن پر دې رپورت باندې دلته زیاتره قانون پوهان خوشاله نه دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د قانون پوهانو د اتحادیې یو مشر وکیل منیر کاکړ ایډوکیټ راته وویل
ګوره د پخپله په دا رپورت کې لیکلي دي چې په 2012 کې های کورټ د ټی سی په حواله باندې یو ججمنت ورکړی دی چې لور کال په وجود پر هغه باندې من او انت وس پر عمل درآمد نه دي. دا تاسو څه واقعي باندې پخپله نورانی واقعي شي د ټی سی واقعي شي چې د کمیشن پر جوړ شو سپریم کورټ او موټو وخت کمیشن پر جوړ شو نو دې شي کار نه شو نو د ټی سی او د نورانی او د ازارت شو د کمیټې نو کوم واقعیت کوم د زخت سلسله دا خو ستې د کلنیف چې دی وسیغه
اغلا کوي دې کوم نه بیا ویار ورسره کې هغه نور چې راځي په تاسو کې شي نه تراغه دا بل کې بس دا خوري مې اورال چې د فیوچر په اړه درشه فیوچر په اړه د پروپوزیشن یا ریکمنډیشن او ټیټ د صنعت اگست په اړه باندې خپل ذاتی تور پر مطمئن نه
ته خبره ده د ونی ورده چې د اتم اگست په پیښه کې څلور پنځوس وکیلان او د دوو خبريالانو په ګډون څلور اویا کسان وژل شوي وو او حکومت په پیښه کې د وژل شوو کسانو و کورنۍ ته د یو کروڑ روپۍ ورکولو اعلان کړی وو خو پراغه تر اوسه عمل نه دی شوی. کمیشن امر کړی دی چې حکومت دې بې له څه ځنډه واغېزمنو کورنیو ته اعلان شوي مرستې ورسوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
درنو اوریدونکو، هم دې سره د خبرونې نمای ته راورسیدلو او وخت شبې دی په پیښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې. ملیحه میرزاده هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پېښور په عامي پبلک سکول د وسلوال برید دویم تلین منزل کې د پېښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې و دستور او شو د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل شوې. د یادې پېښې په مناسبت سره نن په پېښور کې د ورځني تعلیمي ناسته هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو سیوا کولو غوښتنه وشوه. د 2014 کال د پېښور په عامي پبلک سکول برید کې خوښه 150 کسان ووژل شو چې زیاتره زده کوونکي وو. د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لانو رومش پرو کولو فیصله کړي. د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ پیګه په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل دا فیصله تیر ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې شوه چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشري نواز شریف کوله. په کوټه کې د اگست 8مې ځانمرګي برید پاړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ تر را سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترګري کمی اداره دی په وسلوالو ډلو د بندیزونو لګولو سربیره له وسلوالو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نمونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په څلورمه ورځ دوام لري. د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته له ترانسپورټرانو سره خبرې کړې دي. پاکستان تور پورې کړی چې هندي پوځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د سکول په یو ګاډي ډزې کړي چې ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه 8 ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پېښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمه په مهره نومې کلی کې شوې. د چارواکو په خبره د سکول په ګاډي کې د یو شخصي سکول شل ماشومان سپاره ول. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندې له معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. له دغه سیمې نه د ولسي وګړو او یاغیانو د وستلو لړۍ ځنډول شوې ده. د شام سرکاري ټي وي چینل وویل چې نن له حلبه د خلکو وستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بویول غوښتل.
ملیح امیرزاده وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو رسمانو اداري لوست دي او غټکی په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ رسمانه خپل درې کلی کې پاکستان تحریک انصاف بایکاټ ختمولو نه پس د اسمبلی په غونډه کې ګډون وکړو. نو د حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو یې هرکلی وکړو او هیله کېده چې اوس په ایوان کې په قومي مسلو سنجیدګۍ سره خبرې کیږي او د اصلاح لپاره به بحثونه کیږي. خو د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې کمشور وچت شو او ګډوډي مخې ته راغلو، نو هغې اولس څخه تاثر ورنه کړو. ادارې وایي د شور نه پس د قومي اسمبلی غونډه وځنډول شوه خو د کام د منتخب پارلمان دا منظر ښه نه وو. مخالف ډلې ته د جاج حق شته. دا هر څه په یو محاسبه انداز کول پکار وو. ادارې په وینا په ایوان کې د یو بل د اورېدو او د برداشت کولو عادت پکار دی. د پاکستان کام نوې ملسیسي سیاست تجربه بیا نشي کولی. ادارې اخیره کې لیکي ایوان په ښه طریقه چلولو لپاره به ضروري وي چې حکومت او اپوزیشن په یو ځای حکمت عملي جوړ کړي او د جنگ جګړو پسې مسلې مفاهمه سره هواري کړي. مشتق رسمانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت لاړخوا پولیس ته هر قسمه ممکنه اسانتیاب ورکولو او مختلف قسمه د پولیس نوې سې مخې ته راتلو باوجود هم هدفي وژنو، د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو او په سړکونو په جرمونو کې کمواله نه راتلل د فکر وړ دي. ادارې زیاتوي په خبر کې د امنیتي صورتحال اندازه د دې خبر نه لګې دی چې تعلیمي ادارې یو ورځ لپاره بندې کړې شوې دي. ادارې په وینا هیله پکار ده چې د کلنګ اخستونکو ټلیفونونو به پولیس سختې سره نوټس اخلي او د ولس د تحفظ لپاره به اقدامات هم وچتوي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي د د کراچۍ د دورې په موقع د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر باجوه ویلي دي چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ کې د وسلوالو باقیات او غیر فعال ترهګر عناصر بې له توپیره ختم کړي. ادارې وایي د پوسټ مشر لخوا وسلوال ته دا یو واضح پیغام دی. ادارې په وینا د پاکستان زیاتې آبادۍ لرونکي ښار په ځینې علاقو کې جرائم پیشه عناصرو خپل پټنځایونه جوړ کړي وو. د کراچۍ اپریشن له وجې د دې وسلوالو زور ختم شوی وو، خو اوس هم د دې باقیات لا شته، داسې چې د مخنیوي ضرورت دی. ادارې وایي داسې مثالونه شته چې سیول انتظامی او د قانون نافذ کوونکي ادارو د اپریشن د لارې د کراچۍ امن بحال کړی شوی وو، خو وروسته مصلحتونو او عدالتي نظام کې ځینې مسلو له وجې په زرګونو وسلوال بیا سرګرم شوي وو. خو دې ځل داسې نه دي پکار چې په کراچۍ ښار کې په عارضي توګه امن بحال شي او وسلوال بیا سرګرم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لري ته تاسې غوږی درنو اوردونکو د سیملات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسې لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانډل کې پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نیواړ بخنه غواړم نړیوال فشار زیات شوی چې پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د جنسي تیریو داوو پلټنه دی وکړي. ایشچی د سېشنبه په ورځ له بیلابیلو رسنیو سره په مرکه کې داوه وکړه چې مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم او د هغه ساتونکو ور باندې تشدد او جنسي تیری کړي. دوستم دا تورونه ردوي. بلخوا ټایمز او ورسپانډل لیکي پخوا د شام په جګړه کې ایران له ککړتیا انکار کاو، خو اوس ورته دا شخړه ګرانه تمامه شوه. اسرائیل مومن د دواړو لیکنو مهمه برخه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانډل لیکي د افغانستان پر مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم لګیدلو ناوړه تورونو افغان حکومت تر سخت فشار لاندې راوستي. د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غنی نړیوال فشار ډیر شوی چې د هغه د دومړي مرستیال لخوا پر یو پخوانی والی احمد ایشچی د تیری تحقیقات په جدي توګه وکړي، خو د دوستم پلویان بیا وایي د نوموړي خلاف دغه تورونه د سیاسي سازش برخه ده. ورسپاڼه وایي اشرف غنی د شروع په ورځ د برنو سفیرانو له یوې ډلې سره په ملاقات کې د هغو پر اندېښنو خبرې وکړې. سرچینې وایي په غونډه کې داسې اشارې هم تر سترګو شوې چې کېدای شي بهرنۍ مرستې تر هغو ودرول شي تر څو چې په دې لړ کې بیړني ګامونه نه وي اخیستل شوي. سرچینې زیاتوي چې اشرف غنی دوستم ته ډېر زیات غوسه وو او د سفیرانو دغې ډلې ته یې باور ورکړ چې هغه غواړي نوموړی د انصاف منګولو ته وسپارل شي. بلخوا ټایمز ورسپانډل لیکي د شام جګړه چې سوخ پکې ایران له لاس درلودو انکار کاوه اوس ورته ګرانه پرېوتي. په دې وروستیو کې تهران منلي چې د شامي ولسمشر بشار الاسد د ژغورلو لپاره یې د څه باندې زر کسانو او یو شمېر چارواکو قرباني ورکړي او دا کسان یې په پوځي اعزاز سره خاورو ته سپارلي. د شامي ولسمشر اسد ځواکونو د روس او ایران په ملاتړ د حلب ښار زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. که څه هم له وسلوالو د حلب ښار پاکولو دوران یو شمېر کسانو ژوند له لاسه ورکړی، خو د شامي حکومت لپاره د دې ښار نیول یو مهم ګام دی. که څه هم د ماسکو سفارتي او پوځي هلو ځلو له کبله حلب ښار د یاغیانو له ولقې ووتی، خو پوښتنه دا ده چې اوس به د روس رول څه وي. په لیکنه کې راغلی دی ایران په شام کې د خپلو ګټو په خاطر قرباني ورکړي. همداراز د ایران د ستر مذهبي مشر د برنو چارو پالیسۍ مشیر وایي باید د امریکا نوی منتخب ولسمشر د حقیقت ومني چې ایران په دغه سیمه کې یو غټ طاقت دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
مشال اړیو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د شام د حلب له ختیځ د حکومت مخالفینو له وړې سیمې څخه د خلکو ایستلو لړۍ روانه ده او د سرکاري ټلویزیون او فعالانو په خبره تېره ورځ ورڅخه شاوخوا 3000 نه زیات کسان ادلیب صوبې ته انتقال کړل شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي باوري دی جګړه به بند شي، خو باید ټولې خواوې په ټولو سیمو کې د اوربند درناوی وکړي. هلته د شام ولسمشر وایي د حلب تر ازادۍ وروسته حالات بدلیږي. سفیر الله ستانکزی نور تفصیل سره.
د سوریه په حلب کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د مخالفینو د کورنیو د غړیو د ایستلو لړۍ روانه ده او پرون هم ډیر شمیر خلک له ښاره ایستل شوي دي. د سوریه دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د سوریه ځواکونو اوربند منلی څو د حلب د ختیز له دې وړې سیمې نه 4000 مخالفین او د کورنیو غړي یې وایستل شي. که څه هم سوریه او متحدې روسیې د حلب له ختیځه د مخالفینو تر کنټرول لاندې وړې سیمې نه د خلکو د خوندي ایستلو ضمانت ورکړې، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې پرون د دغو خلکو په کاروان حمله شوې ده. د روسیې دفاع وزارت ویلي مخالفین او کورنۍ د سوریې په شمال ختیځ کې ادلب ته چې د حکومت له کنټرول بهر دی استوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل داسې ښکاري چې په حلب کې اوربند شوی، خو نړیوال باید نور هم فشار زیات کړي چې د سوریې په نورو برخو کې هم اوربند ته غاړه کېږدي. په حلب کې چې څه شوي هیڅ د منلو نه دي. لا هم په لسهاوو زره کسان د حلب په یوې وړه سیمه کې بند پاتې دي. یوازینی څه چې ټول به یې وویني هغه دا دی چې په حلب کې همدا وړه سیمه به په یوې بلې سربرنیڅه واوړي. په سربرنیڅه کې په 1995 کال کې د بوسنیا په جګړه کې ډېر خلک په ډلهیزه توګه وژل شوي وو. کیری ټینګار وکړ چې که ایران او روسیه وغواړي کولی شي اوربند ټینګ وساتي څو د ملکیانو ژوند وژغورل شي او لږ تر لږه جګړه بنده شي. د سوریې په تر ټولو لوی دویم ښار یعنی حلب کې د حکومت پلویو او مخالفانو ترمنځ جګړې 4 کاله دوام وکړ او دا ښار یې په کنډوالو بدل کړ. د سوریې جمهور رئیس بشار اسد پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې په دمشق کې د یو موبایل په واسطه ثبت شوی د حلب ښار د نیولو په اړه خپل پوځیانو ته په خطاب کې ویلي: موږ د شوروي اتحاد د سقوط او تر هغې وړاندې وضعیت توپیرولی شو. فکر کوم د حلب تر ازادۍ وروسته به ووایو نه یوازې د سوریې وضعیت بلکې د سیمې او ټولې نړۍ حالت بل شان وي. دلته وخت تاریخ پرېښود او حلب هم په یو تاریخ بدل شو. پرون په حلب کې د اوربند ټینګېدو په اړه د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د اروپایي ټولنې تر یوې غونډې مخکې په بروسل کې په روسیې انتقاد وکړ چې د حلب د بیانولو لپاره یې سوریایي پوځیان تقویه کړي دي. په حلب کې مخالفینو له 2012 کال راهیسې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې کړې وې، خو په دې وروستیو کې د روسیې له ملاتړه برخمنو سوریایي پوځیانو سره د مقابلې توان له لاسه ورکړ او پراخې سیمې دولتي عسکرو ونیولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره کړي او له حکومت یې یو واری بیا غوښتنه کړي چې دوی ته د خپل ځمکې ور وسپاري تر څو خپل دوکانونه پرې آباد کړي. د دوی په وینا که حکومت د دوی پر ځمکو دوکانونه جوړ کړل نو دا به قبایل په خپل منځ کې په جنگ اخته کړي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان دکاندارانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د زیارت په مازیګر احتجاجي مظاهره کې وویل چې میرانشاه او میرعلي کې د دوی په زرګونو دکانونو ړنګ شوي او اوس یې حکومت په خپله خوښه جوړوي چې له کبله یې دوی سره یره پیدا شوي چې له دې نه به په قبایلو کې خانه جنګي شروع شي. د دکانونو یو مالک ملک دورین خان مشال ریډیو ته وویل:
میش دا وی چې مکمل د دوی مالک شوه، دا میش او په 48 غنټه شو مکمل د میرانشاه په پته شو. دا ډاک دی کنه ډاک یې نه مکمل دا هر شی دی وړل. میش نن دا مطالبه ده چې مېرا پنی دا وکړو دای چې کیم کنسټرکشن شری کړای دا کنسټرکشن د بانکو میش د خپل ځکا ولا کو میش دا کمپنسیشن پروکو.
یو بلتن په دیړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا امن لپاره قربانی ورکړي باید چې حکومت ور سره اوس مرسته وکړي.
تخیر رحمان ایڈیشنل سیکرٹری منځای مارکیټ ایسوسی ایشن:
نقصانات یې داغه دي چې زماز مکا دا پابند د مارکیټ جوړ کړو نو هغه بدای وایي چې داغه مې اوستا اتا چې کوم دکانونه وو هم نیم تاله پکې درکړل نیم اخلا ورکړل نیم اخلا. نو زه خدا نه منم، زما خدا پلار د نیکز مکا وا دای وایي چې دا سرکاري زمکا وا. یار سرکاري زمکا څنګه راکې دی شي چې پاکستان 70 سال کیږي چې جوړ شوی دی او زما پلارونه نه نه کونه دلته د ساونو کالو نه پراته وو. نو دا د پاکستان شو
مشال ریڈیو چپ په دی اړه د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نو پختل نو دا غوینا و چې د وړاندې هم دا مسله راپورته کړي او بیا به هم په قومي اسمبلی کې راپورته کوي.
دا خلکو خبره بالکل رښتونه ده. دا چې دا خلک د دوی د یوې قابلې د بلې قابلې ملکیت نه پېژني. دا چې کوم د کانا اوس حکومت روان ریفارمز راوالي دی هلته چې کوم د کانا بیا پټواري کېږي کانا چې دوکان د ماوي او په هلته انتقال د بل وخېږي کانا نو دا خو خراب ملا ده. ما د کور کمانډن سره خبره کړې وه او د سفران وزیر سره مو کړې وه. د وزیر اعظم ایډوایزر چې کوم د کانا هغه هم اوس په دې خبره خبر کړی دی. دا د دوی د کامیابۍ راز نه دی بلکې د ناکامۍ راز سملی کې خوښ ده اوچته کوم انشاءالله.
د احتجاج کوونکو په وینا کې چېرې د دوی دا غوښتنه ونه منلې شوه نو دوی به د احتجاج تر پېښوره او اسلام آباد وغځوي او دغه احتجاج به بیا تر هغه روان وي تر څو چې یې غوښتنې نه وي پوره شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنور کو په شمالي وزن کې نظامی او فوز په نام نیو او عملیاتو کې د اغیزمن شو کورونو مالکانو ته مرستي ورکړې دي. تیر ورځ په میرامشا کې شاوخوا څلور سبا هغه خلکو ته مالی مرستې ورکړل شوې چې کورونه یې په بشپړه یا جزوی ډول رنګل شوي ول. چارواکي وایي تر وروستو اغیزمن شوي پورې به د مرستو دا لړۍ دوام لري خو خلک وایي دا مرستې کافي نه دي. عمر دراز وزیر نور تفصیل کوي.
تیر ورځ شمالی وزیرستان کې فوز او انتظامیه میرانشاه تلها امنیتی پوسته باندې غزمنو کورانو کې 8.48 لک روپۍ چکونه وویشل. دوی وویل چې د متاثره کورانو نوملیکنه روانه ده او د اخیری غزمن شب کورنۍ پورې به دوامدارې وي چې تر اوسه یې 3.8 میلیونه روپۍ تقسیم کړي. په دې موقع را جمع شوو کورانو غړو مشال ته وویل
مونو محمد اسحاق تا میجا دربازه شکر رنگ شوای وکنا نن میشتا چکینا ملاو شوال میر د گورنمنٹ اف پاکستان او د پولیټیکل انتظامیه لکا مشکور یی چې میشتا تقریبا 1,60,000 روپۍ اگر چې کام دی خو بیا می دانا گزارا وشی میر د گورنمنٹ نه د مطالبه کی چې گورنمنٹ د پیسې میشتا ککه دایښ وی جلس کی زیته کو کنا پدین علاوه میر د گورنمنٹ نه د مطالبه کی چې میشتا بازورینا د کنی رنگ شوی دی اغه د کنی اغه میشتا مو هزار کو او د کنی نامی وی سمنینا ختم شوی دی کاروبارینا ختم دی چې میشتا کم از کم جسانا سا ٹوٹا موٹا کاروبار خو بیا شیری کی کنا.
منم شرپیو خان ہٹی کلا ہم دونی سارا تعلق لرا چې می ډیر باندې ہم جنوی او دای پاها حال شه میشتا روغلل او میش کرینا ولی کل او میش وتا او چې میش بوهینا و شوی دی او کرینا ډنګ شوی دی او دای و چې انشاء الله دا او دام زکه و میش نه کوي او انشاء الله و چې میش ودا کرینا بیا ته جوړوي. میشتا زنه کسونه تا روکړه 1,60,000 چې چانیم کری ایوا کمرہ ډنګ شوی و او زنه کسونه تا روکړه 4,4 لک او چې کینا م پلوسی دی ودل د میش په بنګ شه داخلاوی او نقد پیسې روکوي.
یو خاندان چې کیمه 25 میلا خلک ته میشتا ضرورت ته چې میشتا نه را دې خلک ته پیسې چې کیمه دو ملاب شي چې کټه به باندې جوړو کو.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل چې دا غزمنو کورانو نوم لیکنه روانه ده او هڅه کړي چې د عملیاتو په وجه غزمن شوي یوه کورنۍ هم د امداد څخه محرومه نشي.
414 چکونه موږ تقسیم کړل، 350 کم هغه پارشل ډیمیج لپاره او 64 کم دغه د فول ډیمیج لپاره. پولیټیکل اډمنستریشن او د پاک فوج دا پوره مکمل لغه دی کوشش دی چې څومره هم افیکټډ خلک دي چې کورونه وران شوي دي موږ سروې شروع دي چې کم سروې مکمل شوي هغه ته چکونه تقسیمېږي او چې کم اوس نوي راغلي دي هغه لپاره سروې شروع دي چې مکمل کور وران شوي دغه لپاره 2,00,000 دی، نیم کور وران شوی دغه لپاره 1,50,000 دی. دا ټول فاټل لپاره یو پالیسی جوړ شوی دی، په دې باندې هم په اربونو روپۍ جوړیږي.
دا انتظامیه چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د زربیاز عملیاتونو متاثره 1,490 غ کورنۍ کې 3,80 میلیونه روپۍ چې کونه وشل شوی چې کورونا په عملیاتو کې زیانمن شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
درنو اردوونکو، د وزیرستان په شان تیر ورځ د خیبر انتظامی چارواکو هم د باړی او تیرا میدان سیمو شاوخوا 200 کسانو ته په عملیاتو او ناامنیو کې د هغوی د لنکل شو یا زیانمن شو کورونو بیا ودانۍ لپاره پیسې ورکړي. د خیبر پولیټیکل ایجنټ په خپل دفتر کې پرونی غونډې ته په وینا کې ویل دوی با ټولو اغیزمن شو ته مرستې ورکوي، خو د سیمو اوسیدونکو ویل په دومره کمو پیسو کې کورونه نشي ودانې دي. فرهاد شینواری نور تفصیل سره.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا په خیبر هاوس پیښور کې د یوې غونډې په وخت د باډي او تیرا میدان خوښه 200 متاثرینو ته د خپل ورانو شوو کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړای شو. د فاټا د بیا بحالې څنګه چارواکو ویل چې په باډا او تیرا میدان کې تر اوسه د 3,302 کورونو سروې مکمل شوې ده او په نږدې وخت کې به د ټولو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړی شي. په دې محل د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود متاثرینو ته په خپله وینا کې وویل
دا خو هر ځای کې کمیټي جوړه وه، د کمیټې فیصله وه چې چا پارشل ډیمیج لیکلی دی هغه به د پارشل ډیمیج ملاویږي، چې چا فلی ډیمیج لیکلی دی هغه به فلی ډیمیج ملاویږي. او زه شکریا ادا کوم د حکومت پاکستان هم د ټی ډی پی سیکرټریټ د پاک آرمی چې هغې مونږ ته دا پیسې هم رالېږلې. اوس هم ماته دا پته ده چې دا هغه عمره پیسې بنی چې د ټولو خلکو ضرورت به پوره شي، خو د حکومت د طرف نه دا یو ټوکن دی او په هغې به انشاءالله هغې ته یو خوشحالي ملاویږي.
د تیرا میدان عبدالشکور پردی هم د معاوضې اخیستو لپاره راغلی و او مشال ریډیو ته یې وویل
په دغو څلور لکو باندې د مونږ د خیبر پختونخوا یا د حکومت یا د څومره اعلی حکام دي دغو ټولو مونږ ډېره شکر ادا کوو چې په دغه تنګ وخت کې مونږ لا دغه څلور لکه روپۍ ورکړلې. وایي دوی نه مونږ مزید هم نوره مطالبه کوو چې د مونږ میدان خلک دومره غریب خلک دي چې هغوی بالکل هیڅ قسم چاره نشته دی یا کومه معاوضه ورکول شي، دا د میدان د حالاتو مطابق ټیک نه دو. ځکه تاسو له بهتره معلومه دو تاسو میدان کتلی دی چې په میدان کې کومې کوټې دي یا کوم تعمیر کیږي نو هغه باندې ډېرې کثیر پیسې لګېږي. او کومه سروې چې شوي دو په میدان کې تقریبا دا څه خو شوي دو خو د دغه په نیمه نیمه هغه پته شوي هم دو.
د تیرا میدان نورسی د پردي هم د معاوضې چک ترلاسه کړ او وی ویل
چکه واغستو د لور له کوم پچا کې راکړو و دا خدا سي دي چې زموږ خو نسخانونه ډېر زیات شوي دي. دا خدا سي چې کورونه چې کندي په باړه کې موران شول موږ خود واځه کورونه دي وو تیرا کې چې کندي موران شول دکانونه چې کندي لوټ شول تقریبا 30 لاک روپے باندې نه کم کور نه جوړيږي نو خو ما خو سنا سمې لاوشي لکه سکولونه راته ملاوشي اسپاټلونه راته ملاوشي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو یو اوږده موده پس په باړه او تیرا میدان کې د حکومت واکمني بحال کړې ده او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د روندو کو د بلوچستان زیارت سیمه د سنوبر زنګنونو لپاره ډیره مشهوره ده او هر کال سیلانان دغه سیمې ته ورځي، خو د جمی راتک سره ځینې خلک د دې قیمتي ونو په وهلو لاس پورې کوي چې نه یوازې د زیارت ښایست بلکې چاپېریال هم زیانمنوي. ایوب ترین نور تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 130 کیلومتر لری وختیز لور ته پرته په زیارت ولسوالۍ کې ځینې خلک د سنوبر یا وبشت د ځنګل و پرې کول ته هر کال هغه وخت لاس ورچوي کله چې د زمي یخنی زیات شي. دوی دا قیمتي لرګي د اور بلور او کور جوړول لپاره کاروي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي او کارکونکو محمد اشم راته وویل
زیارت د وبشت ځنګل لري سی پر 200,000 اکړه مشتمل ځنګل دی او د پرې کېدو سبب د خلکو د سہولیاتو نیستی ده. اکه گیس د سوزنګ لرګي بیاج په زیارت کې د یخ شپې نو دا منفی 13-17 پورې چې ورسږي نو یقینا به خل بیا ځنګل پرې کی او د گیس پرشر ډیر کمی. کو زیارت و خلکو ته د گیس په صورت کې د جایی چادر په شکل کې د سوزنګ لرګي د مکان د جوړولو لرګي ورکول شي او نور سہولیات ورکول شي نو بز موږ ان شاء الله د زیارت ځنګل د بچاو د پاره په مستقبل کې ډیر لوی اثر به ان شاء الله.
د زیارت نامتو خبریال یعقوب کاکړ وایي چې د وبښتو د ځنګل ساتنه د ولس ترڅنګ د حکومت لوی ځمېداري ده، خو حکومت دغه ځمېداري نه پوره کوي.
بهر محکمه کې سفارش دی، رشوتخوري ده، غیر حاضرانی دي، افس نشته. یو شی نه څه کچیل ده، خلک جبټي وکي داخل ته ویلی چې ور ور درخت مه کاټوه، سیبو ځای جوړ کړه، چروی ځای جوړ کړه، لیکن دا قیمتي درخت دي دا پرېږده. دلته وزیر اعظم خامخا په کال کې راځي، صدر راځي او نور منسٹران راځي. د دې حفاظت خو کنن لازمی دی چې انتظامی عوام خپل دا شعور پیدا شي. بیا به ان شاء الله تعالی دې رکو رکتام.
په دې ترڅ کې چې کله د زیارت ځنګلاتو د افیسر جان محمد سره خبري وکړې نو هغه څه داسې راته وویل
ډېر مشکلات هم ستاسو د ځنګلات په تحفظ کې، دلته غربت هم دی. په کلو کو د اویرنس د پاره موږ په مختلفو کمیونټیانو سره میټینګان کړي دي. فارست ورلډ ډے باندې موږ واک دلته کړي دي. بیا موږ ډېر چالانونه کړي دي، کم از کم د فارست یو 12 یو ورته موږ کوم اکټ دی
پاگه یو کال قید اور 5000 روپے جرمانہ یا دا دوڑم کی دلیسی تقریبا په دا دو کال کی 50-60 کسان دل سزا سوی دی تقریبا اغه ډیر مثبت اثر پر جنگلات وشوالی دی
د دوی ورته چې د زیارت د سنوبر یا اوبشت جنگل د 50 خنی ول بیا تر 200 کلو پوری زور دی او د کارپوهان پوینا چې دا درخته په لس کلو کې یوازې یو انچ غټیږي خو په ژره پوری خبره ده هم ده چې د یخنۍ د زیاتوالي سره سم د سوبې د نورو برخو په ډول د زیارت په نلیک کې هم ګیس ورکسي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
درنو اوردونکو د روانې غړی اخري رپورت په لوستا سپام را ګرځوم په د افغانستان په لوګر ولایت کې د 2000 کډوالو ته د کورونو لپاره د زمکو ویش پیل شوه دی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت چارواکي وای په داسې پلان کار کوي چې په لوګر ولایت کې د کډوالو په خارګوټي کې 200,000 مهاجرینو ته د استوګنې ځایونه برابر کړي نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د ځمکو ویش پیل شو تیر ورځ د لوګر والی محمد حلیم فدایی د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې 2000 نورو کسانو ته هم د کورونو د آبادولو لپاره ځمکه وویشل شوه حلیم فدایی زیاته کړه که څه هم تر اوسه په دې خارګوټي کې کډوالو ته له ځمکو پرته نورې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي خو دوی هڅه کوي چې کرار کرار د کډوالو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي
پس له دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي وو 2000 نمبرې توزیع پیل شوه په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي له 1000 کورنۍ نه ډېر زیات دی نورې ستونزې هم شته چې وخت په وخت به هغې ته ځان رسوو
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د کډوالو د یاد خارګوټي پرانیست غونډه کې برخه لرله وویل
شارک 8000
دا خارګوټی 8000 جریبه ځمکه لري چې 3000 جریبه د هغې نقشې پر اساس چې شته ویشل شوې ده په ویشل شوې ځمکه کې 8000 کورنۍ ته ځای ورکړل شوی دی او د کډوالو چارو د وزارت د بهترینو خارګوټو څخه دی چې په نورو ولایتونو کې موجود دي دا خارګوټی 40000 بیرته راستنېدونکو کورنۍ ته ځای ورکولی شي چې د وګړو شمېر به 200,000 کسانو ته بلخوا کډوال وایي چې یوازې د کورونو لپاره د ځمکو په ویش د دوی ستونزې نه هوارېږي د کډوالو یو تن مشر ډاکټر صالح وایي
ګوري که تاسو دا ساحه وګورئ دا وچه دښته ده په دې کې اوبه نسته کلینیک نسته مکتب نسته سرک نسته حتی موږ لاره نه لرو چې په یو خپل ماشومان یو دغه باسو چې دا هر هغه شیان دي چې د اولیا ضرورتو د انسان نه دي دا هیڅ شی دلته وجود نه لري نو دې شیانو ټولو ته ضرورت لرو
لمبادګل چې په لوګر کې د کډوالو یو بل تن مشر دی وویل که څه هم ولایتي ادارې دوی لپاره د خارګوټي پرانیسته وکړه خو لا هم د خارګوټي یوه برخه ځمکه غصب ده دوی ته داسې ساحې وویشل شوې چې هغه د سیلابونو تر ګواښ لاندې دي او دا مهال د اوسېدو لپاره مناسبې نه دي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,200 کلو هرڅه اوریدل شي
مشال رادیو تاسې غوږی درنودونکو تاسې د مشال رادیو نه وروستۍ خبری خبرونه واوریدل چې د پایشي بوتې رارسېدلې سوشل بي پاتې دي چې پکې یو واری بیا مریا بیرزاده ته وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
نن د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید دویم تلین منزل کېږي د پېښې قربانیانو په یاد کې نن د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې ودستوره وشوه او د ښکار شوو کسانو په یاد کې شمې بلې کړل شوې د دې پېښې په مناسبت سره نن په پېښور کې ورځنۍ تعلیمي ناست هم وشوه چې پکې د مفت ابتدایي تعلیم او د تعلیم لپاره د فنډونو سیوا کولو غوښتنه وشوه د پاکستان حکومت وایي د قبایلو اصلاحاتو په اړه د لانورو مشورو کولو فیصله کړې د سرحداتو او قبایلي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پریکړه تېر ماښام د وفاقی کابینه په غونډه کې شوې چې مشر یې وزیر اعظم میا نواز شریف کوله. د پاکستان حکومت راتلونکي کال د مارچ په 15مه د سرشمیرنې کولو اعلان کړی. حکومت دا فیصله نن په اسلام آباد کې د ګډو ګټو شورا په غونډه کې وکړه چې مشر یې نواز شریف کوله. په کوټه کې د اگست 8مې ځانمرګي بریډ په اړه جوړ شوی کمیشن خپل رپورټ 13 ورځې سپریم کورټ ته وړاندې کړی دی. کمیشن په خپل رپورټ کې غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ ضد قومي اداره د په وسلوالو ډلو د بندیزونو لګولو سربیره له وسلوالو ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نومونه او تصویرونه په ورځپاڼو کې خپاره کړي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو احتجاج په څلورم ورځ دوام لري. د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایتي ادارې او پلاوي د ستونزې حل په مقصد تورخم ته ورغلي او هلته یې له ترانسپورټرانو سره خبرې کړي دي. پاکستان تور پورې کړی چې هندي پوځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د سکول په یو ګاډي ډزې کړي چې یو ډرایور پکې وژل شوی او لږ تر لږه اته ماشومان پکې زخمیان شوي دي. دا پیښه نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د نکیال سیمې په موهرا نومي کلي کې شوې. د چارواکو په خبره د سکول په ګاډي کې د یو شخصي سکول شل ماشومان سپارول. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بل داسې حال کې چې د شام په حلب ښار کې د ډزبندۍ له معاهدې د مبینه سرغړونو رپورټونه مخې ته راغلي دي. له دغه سیمې نه دولسي وګړو یاغیانو ویستلو لړۍ ځنډول شوې. د شام سرکاري ټي وي چینل وویل چې نن له حلبه د خلکو ویستلو بهیر په دې وجه ودرول شو چې یاغیانو له ځان سره قیدیان بوتلل غوښتل.
مشال لړیو ته تاسو غوږی هم دې سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایان د تمنه امیرزاده تکنیکی همکار اساق امیری او نور له تاسو اجازه غواړو. سبال او بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای دیوا رادیو پرونی باور خما خام بلری خوشاله او آباد اوسئ.